Tırşne Osmanlandi. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. نن په د ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر وګړي کډوال دي. افغانان له تیرو څه باندې 40 کلونو راهیسې کډوال کیږي. د ځینو راپورونو له مخې یوازې په وروستیو 3 کلونو کې میلیونونه نور افغانان کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې آزرنامه 6.3 میلیونه سوریوال، 6.2 میلیونه وینزویلایان، 6.1 میلیونه اوکراینیان او 6.1 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي. خو ویل کیږي چې د افغانانو شمیر له دې کبله تر حقیقي شمیر کم شودل کیږي چې ډیری افغانان د کډوالو په توګه رسمن ثبت نه دي او یا هم بې اسناد دي چې هغه هم نشمیرل کیږي. د ستاتیستا کام د معلوماتو لمخې په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه هیواد ایران دی، بیا ترکیه، ورپسې جرمنی او همدغرس پاکستان دی. حداقل په ایران او همدغرس پاکستان کې د میشتو کډوالو اکثریت د افغانانو دی. له دې هم اندازه لګولی شو چې د افغان کډوالو شمیر په نړۍ کې څومره دی. مهاجرت بیکړه ونوي، خو د افغان کډوالو ستونزې شایي د نورو ملتونو د کډوالو په نسبت زیاتې وي. په ایران، پاکستان او ترکیه کې کابو هر ورځ د سلګونو افغانانو د نیولو او په زورو ایستلو خبرونه اورو، خو له دې سره سره لا هم بهر ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ تم شوې نه ده. همدانن مو خبر درلود چې ایرانی پولیساتو د خپل هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت په پولو کې 115 افغانان نیولی دي. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستي یو کال کې ډیر زیات افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي، خصوصا نیمروز او هرات پزوره ستانه کړی دي. همدارس پاکستان تقریبا هر ورځ لخ په خاوري افغانان باسي. ترکیه هم یو له هغو هیوادو څخه دی چې مخکې ورته اشاره وکړه چې ډیر شمېر افغانان اوس پکې اوسي او هر وخت داسې خبرونه خپروي چې بې اسناده کډوال نیسي او بیا هم خپل هیوادونو ته ستنوي. زموږ ته د خبرونه ملمانه دی په جرمنی کې میشت افغان ژورنالیست شازلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون گلزار او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي که مهاجرت مو تجربه کړی وي، د مهاجرت تجربې له نورو اوریدونکو او د غرف زموږ له ملمنو سره شریکی کړئ، او که پوښتنه لري نو زموږ درې د قدر وړ ملمانه به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. لومړی علمی صاحب، چې تاسو په اسلام آباد او پاکستان کې میشت یاست، پاکستان یو له دوو هیوادونو څخه دی چې ډیر شمیر افغانان پکې میشتي. نن سبا بیا داسې خبرونه اورو چې په پاکستان کې، خصوصا په اسلام آباد کې، افغانان نیول کیږي او په زور افغانستان ته استول کیږي. دغه بهیر څومره جدي دی یا په څه حد کې دی؟ یو نیم کس نیول کیږي او که ډیر کسان نیول کیږي؟
لرم صاحب، زل د مونږ اکثرا په دې اسلام آباد کې د ټول اسلام آباد له مهاجرینو سره په تماس کې یو. زه د مهاجرینو د شورا مشر يم. دلته دغه څلور 15 ورځې کېږي چې ډیر زیات جدي نیول کېږي. تقریبا د څلور ورځې مخکې د په حدود د اویا نفره افغانان چې ټول په یونیسیار کې ثبت و، د یونیسیار ټوکن یې درلوده، کیس نمبر یې درلوده، ولی متاسفانه چې د اکثرو دا ویزه یا ایکسپایر شوی وي او ډیر کم وخت وروسته تیر شوی و. د چا مثلا د ویزه 15 ورځې تیر شوی وي، چا 2 ورځې تیر شوی وي، چا یو هفته تیر شوی و. ولی ټول ونیول سول او بل وی یا دوه شپونه هغه مراحل تایس ول، دوی ټول له تورخم نه یو خطه وړه ول. ډیر زیات مخبل شخصن د شارپ دی وکیل صاحبانو سره، د یونیسیار د مشرانو سره زه ډیر نږدې اړیکې لرم او ټولو ته ما بار بار زه هر دقه خبر ورکوم او معلومات ورکوم. دغه نن پرون دغه بل ورځ دغه دوه درې ورځې کیږي مونږ د بی 17 په شهره کې ژوند کوو. یو خارګوټی دلته یو سوسایټي ده په نام دی بی 17 ملټي ګارډن. تقریبا 2000 افغان کډوال دي پکې. زه دغه ټول له ما سره په تماس کې دي، ولی متاسفانه چې مونږ هیڅ نشو کولای. د مونږ لپاره یوازینۍ لار څه ده؟ د شارپ وکیل صاحبان دي او د یو انیسیار وکیل صاحبان دي. که دوی مونږ سره کومک ونه کاندي مونږ نور هیڅ نشو کولای. در حالی که چې وکیل صاحبانو ډیر کوشش کړی ده، خدای شاهد ده چې مونږ ترې خوشاله یو. وکیل صاحبانو خپل ډیر اخلاص مونږ سره کړی ده، د یو انیسیار وکیل صاحبانو او د شارپ وکیل صاحبانو، ولی متاسفانه چې هیڅ کوم نتیجه مونږ نه ده اخیستې. دلته اکثرا د کم سن ځوانان 18 کلن او 19 کلن نیول کیږي، لیګل شوي دي. اکثرا فامیلونه به سرنوشت پاتې دي، کورنۍ والد د کور هغه مشران لیګلی دي، نیول شوي دي او افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. نو مونږ هیڅ لار نه لرو. مونږ دغه یو تعداد افغانان خصوصا خپلې ویزې تمدیدولې. دلته بیا یو بل مشکل هم اوس نوی را پیدا شوی ده. تقریبا دا دوه هفتې به کېږي شاوخوا، یا درې هفتې به کېږي چې ویزې نه تمدیدېږي. د ویزو تمدید په دې شکل و، څوک په اسلام آباد راغلی دي په ویزه او په قانوني شکل په اسلام آباد کې اوسېږي. دلته بیا هغه څوک چې په میډیکل ویزې راغلي دي هغوی ویزې درې میاشتې تمدیدولې، او څوک چې په سیاحتي ویزو راغلي دي هغوی ویزې شپږ میاشتې تمدیدولې.
دلیل څه کېدای شي چې ویزې نه تمدیدوي؟ آیا فکر کوئ چې د پاکستان د حکومت له دې اقدام یا له دې کار نه سیاسي موخې هدف دي، او کوم قانوني مشکلات افغانان لري نو ځکه دوی فشار پرې راولي؟
ګوره دوستانو، زه څومره معلومات لرم چې دغه خپل دی ویزه تمدید یو قانوني پروسه ده. هغه اسناد چې دوی غواړي هغه اکثر افغانان لري، ولی د خاص علت مونږ ولا کې پیدا کړی دوی ولی دغه پروسه بند کړې ده. دغه پروسه تقریبا مونږ سه هر ویزه تمدیدو، د میډیکل ویزه کې د درې میاشتو لپاره، او د سیاحتي ویزه چې د شپږ میاشتو لپاره، چې په هر نفر باندې تقریبا دغه چې اپلای کوي او دا ویزه بیرته اپروف کوي، تقریبا 18,000 تر 20,000 کلدارې به مصرفېږي. باوجود دلته د خلکو اقتصاد ډیر خراب ده، ډیر په ډیر خراب حالت کې ژوند کوي، ځکه چې دا دوه کاله که څه وکړه څه نه و، دغه ټول مهاجرین دلته راغلي، اکثرا 90% اقتصادي مشکلات لري، ولی بیا هم هغه خپل سیستمونه جوړ کړي و، هغه ویزې په ډیر نورمال شکل تمدیدولې. داسې کوم خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی، داسې خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی. او دغه د مونږ دوستان چې دغه ویزې تمدیدې هغوی هم اته نه پوهېږي. زه له ټولو سره په تماس کې یم، بس سوای چې بند دي، داسې امر سوای د وزارت داخلي له خوا نه چې که څوک د خپل ویزه دی وی مس د پاره تمدیدي مونږ تمدیدو کني قطعا نه تمدیدو.
ور بشو شاغله شازلمی زلمی ته چې په جرمنی کې میشته، جرمنی هم په روسي تیر کال په روسيو کې اعلان وکړ چې هغه افغانان لخپلی خاوري باسي چې جرمونه یې کړی دي. زلمی صاحب، داسې کسان چې په جرمونو تورن وي د افغانانو په منځ کې ډیر دي که کم دي؟
ډیره مننه قدرمن سروان صاحب، تاسو ته ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه لرم. دغه د پټوله کې ویلو شو چې د کډوالې ستونزه دا نننۍ ستونزه ورته وایي، یا دغه بهیر سم د انسانانو له پیدایښ سره را جوړ دی، او دغه سلسله تر اوسه پورې همداسې روانه ده. که هغه اروپایي هیوادونه دي، که آسیایي هیوادونه دي، که امریکا ده او که استرالیا ده، هر هیواد ته چې د ځمکې هر قاري ده چې کډوال ځي، د یو لړ ستونزو سره حتما مخ کیږي. خو دغه ستونزې چې په اروپا کې یا په ټوله کې یا په جرمني کې مثلا ورسره کډوال مخ کیږي، یا په ځانګړې توګه افغانان ورسره مخ کیږي، موږ په دې باندې باید پوه شو چې کډوالي که هر هیواد ته څوک کډوال کیږي، هغه هیواد کوربه هیواد خپل ځانګړي قوانین لري، او دوی ورته د هر وخت مطابق قوانین وضع کړي دي، او هر کډوال چې راځي د قوانینو د مخې منل کیږي، او د قوانینو د مخې به هلته به دوی ژوند کوي. کومګه د آلمان کې د کډوالۍ بهیر د موږ وګورو غیر د دې نه چې دلته ستونزې دي سړی باید په هغه اسانتیاو باندې باید فکر وکړي هغه سهولتونه چې دلته کډوالو ته ورکړل شوي دي مثلا دلته کډوال د سروان صاحب روغتیایی بیمه لري که یو کډوال دلته منل کیږي د قربه هیواد په شرایطو برابر په قوانینو د هغه د فرهنګ او د کلتور مطابق چې تاخت او تاز چې ته پرې ونه کې هغه پتا نه کوي دلته چې دغه زمون کډوال افغانان چې وسیږي دوی هم جانبه تقریبا خپل ازادي لري دوی خپل کلتوري فرهنګي دینی ټول مناسب چې دوی خو جب
خو له دې سره سره ولي بیا هم ځینې افغانان جرمونه کوي
زه راځم اوس همدغه موضوعاتو ته زه راځم ما غوښتل چې لږ په دغه مورد کې زه لږ وضاحت باید ورکړي سړی ټول علت دا دی چې موږ چې یو چیرته کډوال کیږو حداقل دومره باید د هغه کوربه هیواد قوانین باید موږ په ځان باندې ومنو متاسفانه دغلته چې هغه کډوال چې دلته دوی راځي دوی د قانون نه آگاهی نه لري هغوی د کوربه هیواد په قوانینو نه پوهیږي یو خدای دی چې زمونږ کډوالۍ نسبت د نورو هیوادونو کډوالۍ ته متفاوت دي ځکه مونږ په یو هیواد کې ډېر وزوریدو په خپل هیواد کې مونږ باندې ټولنیز فشارونه شته دي کورنی فشارونه شته دي بیا چې دلته راشو دلته دغه د لارې یا په هر لارې چې قانوني لارې وي که نه قانوني لارې وي مونږ مشکلات په ځان باندې زغمو دلته چې راشي د شرایطو تر فشار لاندې راشي دوی د قانون له دنه خبرې په وجه باندې د جرایمو ارتکاب تمخه کوي مرتکب کیږي جرمونه کوي او چې دغه جرمونه کوي مثلا ټول نه کوي یو نفر مثلا جرم وکي هغه په دغه ټولو کډوالو باندې بیا حسابيږي چې باید دا زمانه اند قانون منل د کوربه هیواد او التب دغه په اصول او مقرراتو باندې خپل ژوند تیرول دا تر ټولو خلاره ده او د دې ډېر جرمونو او ناخوالو مخه نیول کی
بل ډېر مننه سلامت اوسه زلمه سی بیا هم درزو دي په جرمنی او په نورو اروپا کې د افغانانو او خصوصا کډوالو افغانانو په ستونزو به خبري وکړو وربښو زل بیا ترکیه ته گلزار صاحب ته گلزار صاحب تمره چې د ازل ستاسو ژغ ووري دی شو
سلامونه او نیک هیله
سلامت اوسه کورم ودان گلزار صاحب غوشتل مو چې پویشو په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی خصوصا روستل دی چې پرلهسې خبرونه ورکول کیږي چې د ترکیه پولیسو کډوال نیولې دي بیا اسناد کډوال نیولې دي څومره افغانان د دغه پمنس کې وي عموما او آیا ترکیه ته اکثره تللي افغانان بیا اسناد کډوال دي او څنګه
د افغانانو مهاجرو وضعیت په ترکیه کې واقعا ډیر بد ده د ناقانونه دلته قانوني خلک هم شته دي سی اسناد لري اقامه ورکوي دلته او سره دي مخکنی خو ناقانونه او بی اسناد خلک دلته درول کیږي د مترو بسونو په استادګاګانو کې پولیس د اسناد پوښتنه کوي او څوک سی اسناد نه لري نو هغه خلک کمپونو ته بیاي او له کمپونو نه بیا خپل وطن ته ډیپورت کوي او افغانان هم په دې کې ډیر زیات افغانان شامل دي سه زه مبالغه و نشي په میاشت کې په زرهاو کسان افغانان بیرته ډیپورت کیږي سه د اریانا او هوایی شرکت سره قرارداد لري او هغه مستقیم بیاي یالته او په کمپونو کې ساتل کیږي میاش دوه میاش درې میاش دی او هغه د کمپونو وضعیت د پولیسو وضعیت دا هیڅ ښه نه دی نو افغانان دلته نه کوم داسې کوم کاروبار کولای شي چې هغه نه له فابریکو کې کارونه کوي دا مزدور کار طبقه چوپانیانې کوي بیا هغه له خپلو جو نه راوځي نه باندې وتلی نه شي سي اوځي پولیس دروي اسناد پوښتنه کوي چې اسناد نه مستقیم بیا یې کم ته
صاحب ډیره زیاته مننه ګلزار صاحب له ایران کوم ملمن لرو خو له ایران ګنشبیر افغانانو یا کډوالو افغانانو آزادی رادیو ته ټلیفونونه کړی دي، همیشه ټلیفونونه کوي، خپل مشکلات بیانوي دي او څو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو ته ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام. زما دا پیغام یو ټول مسلمانانو ته او ټول اسلامي کې شروع ته او ټول نړۍ یو ادونه ته ورسیږي چې افغانان په افغانستان کې وږی دي، د لوږې د لاسه مجبور دي چې بهر کشور ته ځي، روانېږي، په دغه رقم به شهیدان کېږي. ما د ټولو کشورو څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان ته د قانوني اسنادو ویزې د لارې څخه حق ورکړي چې ولاړ شي بهر کشور ته، خپل د اولادو لپاره یو بله ډوډۍ پیدا کړي او مزدوري وکړي. افغانان چې دي بېوازده دي، افغانان چې دي د لوږې او د سختیو سره مخ دي، اقتصاد ضعیف دی په افغانستان کې. د افغانستان د اوسني حکومت څخه مې غوښتنه ده چې د افغانانو قوم وخوري او افغانستان خلکو ته د کار زمینه برابره شي، او افغانانو ته د نورو کشورو دپاره د ویزو د اسانتیا او کار برابر کړي چې ولاړ شي خپل ځان ته د قانوني لارې څخه بله ډوډۍ پیدا کړي. وسلام جوړ اوسي او دغه شهیدانو کورونو ته ټولو ته تسلیت وایم.
سلام علیکم. زه د ایران د تهران د ښار څخه خبرې کوم. دغه ایران کوپر کافر چې دا زموږ افغانان په شهادت رسولی دي، ما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې دی باید چوپ خوله پات نیسي. دی مشران دی باید ته د ایران څخه تحقیق وکړي، راشي دغه ځای وګوري چې دا دې څنګه پیښه دې کړې ده، ولې ولې پر چی شي باندې ولې کوپر. ته خو د مسلمانۍ دوام که ته مسلمان هم ځان ته وایه، اوس که کافر یو دا کار یو شوروي او دا کار کړی ولی، خو موږ به ویلی چې دا کوپر دی. ته خو ځان ته مسلمان هم وایه، د مسلمانۍ دوام که کافر سړی دی، ولې سړی دا رقم تیرباران کوي؟ پسونه خدانه دي چې دی کشور پسونه دونی ورمړه کې لا ولا کړه غی پات اسلامت امارت اسلامي څنګه دروازه غی چوپ خله پات دی. دغه دولت په وخت خو براله ځانمرګ دی بوک اسلامي امارت ته تاول زه جات کوم، دا غیر دغه مسلمانان وژنه پر دی باندې ولی او استی پر دغه یو پیداینه پر کوي، یو ځانمرګ پر د ایران ولی نه کوي، ته څه د سی بیاس
دا ډول پیغامونه ډیر مشتر لاسه کو. اکثره دا هم وای په دغه پیغامونو کې چې ویزا هم ولري، پاسپورت هم ولري، ټول قانوني اسناد لري، خو له دې سره سره د ایران په سړکونو واټونو کې نیول کیږي، زورول کیږي. حتی ځینو خدام وای چې وای پاسپورت یې درلود، ویزا یې درلوده، پولیس یې پاسپورت او ویزا ورشلولې دي او بندي کړی دی. وربشو شاغل علمی ته، علمی صاحب، همدغه ډول شکایتونه په پاکستان کې شته او کنه؟ دا ډول منظور می داره چې لکه په ایران کې چې ځینې شکایت لري چې وای ویزم لرو، قانوني اسناد هم لرو، خو له دې سره سره مو پولیس دوروي او نیسیمو.
زه به یو شی وایم دوستانو، دغه دوه کال کې لکه دوه کال او دوه میاشتې کېږي زه په پاکستان کې یم. دغه اوسنۍ دغه څلور پنځه ورځې چې کېږي دغه حالت مستثنا ده، ولی د موږ سره هیڅ وخت قانوني اسناد ولري، پاسپورت ولري، ویزا ولري، سپیشل برانچ ولري، هیڅ وخت د پاکستان لخوا، د پاکستان د پولیس لخوا نه غلط برخورد نه ده سوی. او دائم اکثرا حتی ډېر افغانانو بس اسناد هم نه درلودل، د یو انیسیار کې به ثبت و، بیا به لمون سره ډیره زیات همکاری کېدلې. کله به چې هغه افغانانو چې اسناد نه درلودل او د پولیس لخوا به ونیول سول، او موږ به د یو انیچار سره ارتباط ونیو، ما خپل ورسره ارتباط نیو، اکثرا په لسهاو دفو په سلهاو دفو د یو انیچار وکیلان به راغله، د شارپ وکیلان به راغله، او د موږ افغانان به له جیلو نه او له تاڼو نه را خلاص کړل. یعنی مطلب مې داره چې لمون سره زشت وضعیت نه ده سوی، خصوصا څوک چې اسناد لري قطعا سره زړه.
لیکن تیر کال په ژمي همدغه وخت هم ډېر شکایتونه وو.
دا خو درست راځي، بعضی وخت کیږي، ولی هغه لږ خلکو سره کیږي چې اکثرا اسناد نه لري. دغه اوس هم هغه څوک چې اسناد لري دغه کوم مشکل نه لري، هغه څوک چې اسناد لري او څوک چې پاسپورت لري ویزا لري او دلته هغه سپیشل برانچ ته دلی خپل ځانې پولیس سره راجستر کړی څوک مشکل نه لري. ولې متاسفانه دغه څلور پنځه ورځې کېږي حتی هغه دغو دوستانو د مهاجرینو چې د ویزو کې کم وخت پاتې ده هغوی هم ځورول کېږي هغوی هم نیول کېږي.
ډېره مننه سلامت صاحب علمی صاحب. زلمی صاحب تاسو مخکې وویل چې کډوال افغانان خصوصا له قوانینو سره بلد نه دي او که دوی بلد واوسي شاید مشکلات نه وي، لیکن یوازې قوانین هم نه دي، کلتور هم ده. او بل ځینې خلک وایي چې افغانانو په خپل وطن کې ډیر عجیب ډول خبري اوریدلې وي، چې یعنی مثلا ډیر وری د پلی اروپا او غرب کې په دې خاطر چې یو چای وینجلې ته وي خزي ته لاس اچولې دی لا کلتور سره بلد نه دي، دوی فکر کوي چې دلته ازادي ده، ارڅ چې کوي کولای شي. په دې خاطر هم ډیر اروپایان خصوصا افغانانو ته په غوسه دي. په دې ارتباط په ځلونو خبرونه خبره شول چې افغانانو په وی شزه تجاوز کړی دی یا یو ژلې ده. دا ډول خبرونه تبان چې منفی انعکاس لري په ټول اروپا کې، په یوه یواد کې هم داسې و ناوړه پیښه وشي په ټول هیوادونو کې خبريږي او ټول خلک بیا د افغانانو په اړه ناوړه قضاوت کوي. ستاسو په نظر دیشي په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې لدی مسالې سره څومره کومک کړی دی چې افغانان بیا په اسانه څوک د مهاجر پایس ونه مني؟
ما مخکې د قانوني مراحلو د تایید ترڅنګ ما کلتور او فرهنګ هم یاد کړ، خو دغلته ځینې وخت داسې موارد را پیښیږي چې تاسو مخکې وویلې چې افغانان داسې انګیري چې ګواکې راشه دا اروپایي هیوادونه دي او دلته ازادي ده او کاملا ازادي ده، څه چې ته کوې هېڅ هم نشته دی. نه، دلته هر څه د کلتور او فرهنګ د مخې نه، دلته د خپل ځانګړي کلتور او فرهنګ لري. زما تاکید هم پام دی دی دغلته یوازې دغه موارد یوازې د افغانانو د خواکه د ترسره کیږي هغه به ډیر کم به وي، اما په ټوله کې ځکه دغه اروپا له ډیرو هیوادونو کډوال دلته راغلي دي. دلته ترکی کډوال شته دي، دلته ایراني کډوال شته دي، دلته پاکستانی، هندی، د خصوصا د آسیایی هیوادونو ډېر دوته کډوال شدي. خو که یو کډوال دغه سه موارد باندې تورن کیږي یا نیول کیږي، نو په ټوله کې د ټولو کډوالو نوم پکې بدیږي. زمونږ تاکید هم همدا ده. دغه ته دوی ځانګړي دفترونه لري، ځانګړي برنامه لري د ادغام په نوم باندې، چې څنګه کولای شي چې کډوال د خصوصا د جرمني کې چې موږ وسیږو د جرمني د کلتور او فرهنګ سره د څنګه مدغم کاندي. اما متاسفانه دلته افغانان یوازې دغه مورد کې تخطی نه کوي، په ډیرو نورو مواردو کې مثلا د قبولي مراحل تای شوی نه، هغه د دې د قانون نه، د کار د قانون نه سرغړونه کوي. مثلا تور کار ته لاس اچي چې هغه اصلا دوی تر اوسه پورې د کار جواز نه وي اخیستی، دوی کارو کې په دې باندې دوی مجرم ګڼل کیږي. علاوه دغه موارد چې دا تاسو یاد کړ، داسې ډېر موارد دي چې د کلتور او فرهنګ یا د په ټوله کې د قانون ته د نه آگاهۍ په وجه باندې افغانان ورسره مخ کیږي، چې مونږ په کار دي چې مونږ باید همه جانبه هر اړخیزه ټولو اصول او مقررې د مغه قربه هیواد ته مونږ باید هغه په پام کې ونیسو او دلته خپل دغه ژوند لکه څنګه چې دوی موږ ته اسانتیاوې راکړي دي په هغه باندې قناعت وکړو او خپل دغه ژوند پر مخ بوځو. دلته ډېر سهولتونه ورکول کیږي افغانانو ته، اولادونه مفت مکتب ته ځي، فیس نه اخلي، بیمه مفت ده، روغتیایي خدمات مفت ورته کیږي، کورونه ورته تر څو پورې چې دوی د کار جوړ کیږي، ژبه ورته مفت زده کیږي، په یو کال یو نیم کال پورې د ژبې بیلابیل کورسونه ورته ورکول کیږي. اما متاسفانه یوازې افغانان نه، په ټوله کې ډیری کډوال تخطی کوي او دغه تخطی او سرغړونې بیا د جرمونو د ارتکاب باعث کیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه، کور ودان، خوشحاله اوسئ. ور به شو گلزار صاحب ته. گلزار صاحب، تاسو کسم یو څه اشاره وکړه چې په ترکیه کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي، دا شاید ډیرو افغانان لپاره سوال وي چې ولې دومره ډیر افغانان ترکیه ته ځي. آیا تاسو اشاره وکړه چې په ترکیه کې چندانې کار هم نشته او که وي هم ډیر سخت کارونه دي، نو بیا یې دلیل څه ده؟ تاسو له افغانانو سره وینئ، دا وینئ هغوی څه وایي چې په څه خاطر ترکیه ته ځي؟
ترکیه اروپا ده. او اکثر خلک سدل ترازی دوی په امده غنیت رازی سه له ترکیه نه په یوانه یوالار لارسی اروپا ته. بل په افغانستان کې د سه نامعلوم آینده او کار نشتون د خلک ځوانانی اړکړي دل ترازی او دیجی کې پاتشي په فابریکو دی جو کې کار کوي، ډیر سخت کارونه کوي. دولس دولس ساعته مخکې زلمی صاحب وویل چې په جرمنی کې د مهاجرو ته صحیح خدمات شته دي، بیمه شته ده. دا خلک حتی څوک په شفخانو کې نه قبلوي، دوی شفخانو ته ځي او څه پیکیږي، مریضیږي. فرض کا فابریکا کې خو دوی نه بیمه دي او نه څه دي، یو څه پیکیږي، دوی بیا شفخانې نه قبلوي. نو ډېر زیات مشکلات دي دا په دې لارو کې، سړې هوا وي په دغه لارو کې راځي، مرګ په ځان تېروي. حتی
دا د لارې باندې کې اوس نور توضیح ورکې، لارې اکثرا دوی د ایران له لارې فکر کوم چې ترکیه ته ځي، او هلته په ډیرو مواردو کې د ترکیه او د ایران سرحدي ځواکونو په ډزې کړې دي، وژلې دي. څومره خطرناکې دي دا لارې؟
دا لارې ډېرې زیاتې خطرناکې دي. بغیر له دې چې پولیس په دوی باندې کډازي وکړي او که د پولیسو وهلو ټکولو باندې دوی شکنجه شي، دوی دغه لارې کې په دې یخ هوا کې راځي. دا قاچاقبران هم خلکو ته داسې تمه ورکوي، هغه ورکوي، امیدونه ورکوي چې پولیسو چک پوینټونه دا شیان نسته دي، کم دي په زمین کې. نو په زمین کې خو بالکل هغه کمی، خو واورې ډېرې زیاتې وي، ساړه دی کې ولګه راځي، تنده راځي، او په ورځو ورځو مزل کول دا بیا راځي. وان ته سرحدي ولایت دی، لامغه چې نه دوی باندې نسي راوتلی، له دې ولایت نه وروسته باندې سدا هغه حرکت کوي تر استانبوله پورې کېدی شي، پنځلس شل ساعته لارې. په دې لارو ټولو کې پولیس ډیر زیات ولاړ وي، او دغه موټر تر اخیزي د دې ټولو موټرو کې د خلکو اسناد چک کوي، ګوري وي چې اسناد څوک نه لري داخلي، هغه وان نم نشي راوتلی. دا دومره زحمتونه وي وستل ایران ته په مرګ په ځان قبول کلاړ، ایران ته، ایران نه بیا ځي، وانه پر رسیږي، وانه بیرته ډیپورت کیږي.
بله، په دې وان کې یو خبر تیر کال خبر شوی و چې یو سیمه ده چې هلته شاوخوا د زرو کسانو قبرونه دي، او وایي چې دا ټوله مهاجر دي چې له ایران ترکیه ته تللي دي په دې هیله چې له هغه ځای به اروپا ته ځي. یعنی دومره ډیر کسان وژل شوي دي، یعنی په یو ځای کې د نړیوالو رسنیو د زرو قبرونو یادونه کړې وه. د دغه سیمه کې، په دې وان سیمه کې دا افغانان چې ځي، دا هم اوریدلی دي، نه پېژنم دا خبره څومره دقیقه ده چې وایي دا قاچاقبرې تر هغه ځایه پورې رسوي، او هلته بیا د برمتګرو یا یرغملګرو لاسته ورکوي. هغوی ورته کورنیو ته خبر ورکوي چې دومره پیسې راکه کنې زوی دی یا خپل دی ژوندی نه پرېږدو. دا خبرې څومره حقیقت لري؟
ما ته یو دوست، یو ملګری د همدې په خاطر باندې زنګ وهلی و چې څه کومک کولای شي. دغسې د مونږ کس دی او هغه دی، نو د پیسو غوښتنه یې کړې وه، $3000 ترېنه غوښتي وو. نو دا شیان شته دي، واقعیت دی، دا 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 له واقعیت لرې خبر نه ده. ما خپله اورېدلې ده، دا کس راته هغه کړی دی. نو دا شیان شته دي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت.
خلک په مړي پراته دي سرخانو کې.
بله، ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشته اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر مایوند علمی. تاسو ته هم په څو شیبو کې نوبت درکو چې ټلیفون وکړئ، او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. زلمی صاحب، تاسو ژورنالیست یاست، د افغانانو له وضعیت په ټول اروپا کې خبري است څومره چې زه خبر یم دغه مشکلات چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جرمني کې افغانان لري د پنورو هیوادونو کې څومره دی اروپا خو ډیره سره نږدې ده یو بل ته تګ را تګ اسانه ده او شاید داسې کم افغاني چې څو هیوادونو ته سفر نوي کړي په نورو کې مثلا فرانسې کې بلجیم کې چې تاسو ته ډیر نږدې دي یا په هالند کې او سویس کې هلته د افغانانو وضعیت څنګه دی
سروان صاحب په ټولو کې ویلی شو چې دلته چې کوم د کډوالو په اړه چې کوم اصول یا کوم مقرره چې دی ټاکلې ده دا په ټول اروپا کې د قابل د تدبیر ده او ټول یو شان د قوانین هلته پلی کیږي خو دغه پیښې چې اوس دغه خصوصا په دغه وروستیو ورځو کې چې را پیښې شوې دي دا ځکه قابل د اندېښنې ځکه دي چې په دې کې یو افغان د سیو عمل کوي د دې کې د ټولو افغانانو د نوم ته بدوي لامل کیږي او په دې کې به ټول افغانان یادېږي خو بیا خدي چې دلته د دې ترڅنګ چې دوی په دغه مورد کې خپل ځانګړي قوانين لري دغه ته بیا پولیس او د دې چې کوم تحقیقات چې دوی بیا کوي بیا هر څه د تحقیقات په پایله کې را برسره کیږي موږ نشو ویلای چې افغانان چې دغه جرمونو مرتکب کیږي ساروان صاحب دغه هم خپل ځانګړي علتونه لري یو خدای دې چې موږ دلته دمره زر نشو کولای چې ځان د اروپאי هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره ځان سره موږ سره وصل شو یو ځای شو ځکه با وس د دې چې دوی زموږ کلتور او فرهنګ ته درناوی لري
لیکن زلمی صاحب دا به اوس د څه کلتور سره مشکل وي جنسي تجاوز غلا تیری دا زموږ په کلتور کې بد شین دي
زر اعظم هم دغه موارد ده دلته سید اغوی د مخکې تاسو ډیر یو قوي خبره وکړه تاسو ویلي چې اغوی فکر کوي چې راشه دا اروپאי هیواد د دلته کاملا ازادي ده اپ افغانستان او د دې کې ډیر فرق ده افغانستان کې یو سړی کولای شي چې مثلا سلور خزي ولري خو په اروپا کې خدای جواز نشته ده ته دا حق ته حاصل نه دي چې ته سلور خزي ولري یا مثلا یو 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 اولاد د دلته تاسو سره هیڅ تنه د جدا کېدو هیڅ اجازه نه لري تر عمر پورې باید مور پلار سره باید وي اما دلته تر اتلس کلنې پورې اتلس کلنې نه اخوته یو ظلمه یا یو نوې ځوان شوی هغه حق لري چې خپل ژوندو کې کاغه الیک وي کې جنې وي ځنې قوانين دي چې باید هغه باید دوی اومني یو وخت چې د خپل مثبت د خپل افغانان چې کوم مثبت فرهنګ او کلتور لري که هغه ساتي هغه پورې اروپאי هیوادونه کار نه لري خدای دې کوي چې افغان تر اخره پورې خپل اولادونه سره ګډ او مشترک ژوند ولري تیری دي او که هغه وړي چې نه تیری دلته قانون ورته اجازه ورکړي او که چېرته ته د افغاني کلتور او د مخنه ځان سره خپل والدینو سره وسیږي او وسیږي یو کو کې وسیږي سم ممانعت نشته خو مونږه افغانان چې بعضی جرمونه کوي ساروان صاحب لکه خپل د اغه سرشاری او اغه کوم کلتور چې الته لري یا اغه بی پروايانه چې الته لري یا د قانون ته نه منل دي سرغړون دي هغه وسم په دې فکر کې باجی اغه خلک بیا دلته د قانون ښکار کیږي دلته بیا دوی ورته دا دا دا, دا, دا اجازه ورته نه ورکوي ځکه هغه د هغه برخلیک ټاکنه کیږي دلته هغه مجبور دي چې دوی د جرمونو په نتیجه کې مثلا یو مخکې ته مونږه واره در چې آلمان کډوالو وې سربته افغانستان ته ولېګل چې ډېر درانه جرمونه لرلې وې نه چې مثلا په قتل باندې تورن او ډېر افغانان خپل مېرمنې ووژل دا وروستي پیښه چې تاسو ورته فکر وکړئ دا غسدي چې مونږه اما دا خپل کلتور او یا غ مرصلری چې مثلا انت لري دلته په همدغه فکر باندې د کار کده څه باید ونی کی
bale bale
زه چې په دغه کلتور او په قانون باندې زه تاکید کوم خاص په دې خاطر باندې چې زما افغان ورور ته چې راغلی دلته تا د پر قانوني هر څه دلته شته دی خو کته د دې خلکو د قانون مطابق خپل ژوند عیار کړي دته د ژوند عیارون یو ځانګړی استعداد لري یو حوصله مندي غواړي وخت غواړي دغه وخت سره ځان عیارول دا 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 د پوې خلکو کار دی چې هغه یو سړی په دې باندې پوښي چې زه په څومره سختۍ او درته راغلی یم، یا مثلا په څومره سختۍ او په څومره لګښتونو باندې آلمان حکومت زه درته راوړی یم. یوازې آلمان هم خو افغانان نه دي راوړي، فرانسې منلې دي، اتریش منلې دي، بلجیم منلې دي، هالند ټوله کې. ځینې وخت کې داسې نشي چې دا زما خبرې خدای مکه د کډوالو په مخالفت کې څوک حساب نه کوي. ځینې وخت کې ډېرې هیوادونه دي چې د کډوالو د حقوقو نه سرغړونه کوي، مثلا بغیر د جرم نه ترکیه چې هلته کډوالو هیڅ جرمی کم مورد نه لري، اما تیاری ډکیږي او 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 کابل ته لیږي. یا مثلا په لندن کې د کال د مخه موږ واوریدل چې د برېټانیا نه کوم افریقایي یوګاندا هیواد ته لیږل، هغه کوم جرم نه کړی خو فقط د یو کډوال په صفت باندې هلته تللی. یا مثلا پاکستان را وویستل بې د کوم جرم، بې وخته ټول افغانان په زور را وویستل. دا د نولسمې نیمه پیړۍ
ډېره مننه بله کور ودان سلامت اوسې. تاسې د قوانینو یادونه وکړه، او ما هم وویل چې ځینې افغانان فکر کوي چې په اروپا کې آزاد آزادي ده، حال دا ده چې دلته لا دومره قیودات شته چې یو مثال یې زه ویلی شم چې که څوک د شپې له لسو بجو وروسته په لوړ آواز خبرې کوي یا په لوړ آواز موسیقي ژغوي، په دې هم ممکن ده چې پولیس پسې راشي او وینیسي او یا سزا ورکړي یا جریمه یې کړي، یا کله پیاده رو له مخصوص ځای نه پرته سي زیبرا لاینې بولي لږه پرته دغسې څوک په سړک کې تیر شي، ممکن پولیس ترافیکې جریمه کړي، یا که یو څوک کثافات په سړک واچي لکه زمونږ خلک چې کیله وخوري او بیا یې په سړک واچي، ممکن پولیس یې ونیسي او جریمه یې کړي. یعنې دا ډول سختۍ لا ډېر دي، چون قوانین ډېر اجرا کیږي، نو ازادۍ برعکس هغه څنګه چې خلک فکر کوي هغه سي نه دي. وربشو علمی صاحب ته تمره چې د ځلې خبري واورید شو. علمی صاحب، زما پښتنه مخکله تاسو څخه دا و چې تاسو یوازې د اسلام آباد یادونه وکړه چې په وروستۍ یو اوونۍ کې له کډوالو سره یو څه زیات شوی دی، بې موجبې هم نیسي. په دا مشکلات یوازې په اسلام آباد کې دی او که د پاکستان په نورو ښارونو کې هم؟
ترنګ زما مخکې موبایل صاحب زه له کویټې سره، له پېښور سره، له ټولو سره په تماس کې یم. فعلاً دغه مشکلات تنها په اسلام آباد کې دي، تنها په اسلام آباد کې دا مشکلات دي. په کویټا کې چې موږ افغان مهاجر دي، زه ور سره په تماس کې یم، زموږ مشکلات نه لرو. په پېښور کې هم چې دي هغوی مشکلات نه لري. دغه مشکلات فعلاً صرف او صرف په اسلام آباد کې دي.
هلته یو بله مسله هم شروع کړه چې یونو سی به اخلي خامخاسې، یعنی د نه اعتراض یو سرټیفیکټ، دا د څه لپاره افغانانو ته اتمی شوی دی؟ یو ویلي دي چې که دا ونه لري نو هیڅوک هم نه پرېږدو.
دغه 15 نومبر باندې د کورنیو چارو وزیر صاحب د پاکستان، یعنی وزیر صاحب د داخلي د پاکستان ویلی و چې بعد له دې نه چې افغانان په بعد له 2015 کال نه چې افغانان په اسلام آباد کې اوسیږي باید ان او سی واخلي. دا ان او سی د باوجود چې د افغانان راسي باید په وخت کې ځان راجستر کاندي. دا ان او سی یو نو خاص راجستر ده چې باوجود چې موږ دلته راځو راجستر کیږو، نو یو ور بیا باید موږ راجستر سو او د مونږ ټول فامیل د څوک څخه په اسلام آباد کې ځوان کوي، د ټولو مهاجرینو او د دوی لپاره ورقه ورکوي په نام د انوزی باندې، به بالغه به کولای شي چې افغانان دلته پر راحتۍ ځوان وکاندي. ولی تر اوسه هم په رسمي شکل نه ده شروع شوی. صرف وزیر صاحب داخلي د پاکستان ویلی و چې په شروع د 2015 کال کې افغانان په اسلام آباد کې اوسي کې باید ان او سی واخلي، ولی تر اوسه هم په شکل د رسمي دا موضوع نه ده شروع شوی.
پرست ډیر مننه، سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته وګورو چې دوی څه نظرونه لري او څه پوښتنې لري. مهرباني کوي آزادي رادیو د ترشنا اسمان لاندې خبرونه.
سروان صاحب ته او تاسو مل منو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله سلام پرند کوم چې تو خیم به زبل لا ته.
مهرباني کوي اجي صاحب، مهرباني.
مننه. رښتیا هم لکه محترم ملمانه او تاسو دې ښه سربندونه وکولې مهاجرت یا خارج ته تک یا کډوالي یا په غیر قانوني قصه کې ډول باندې د لو وخت څخه زموږ د افغانانو یو کار د سکیې نن دغه وخت کې چې د داوود وخت کې په هغه وخت کې پاکستان ته خلک اوښتو په سرحد باندې په قاچاق اړول بیا تر اوسه پورې پاکستان ته په قاچاق اوړي و خارج ته ځي ترکیې ته ځي پاکستان ته ایران ته دا له وخته څخه زموږ د افغانانو عادت خدای دې دا عادت زموږ د خلري کې نو پرون د جمعې په ورځ پر منبر باندې یو عادل واز کاوه هغه بیخي دا ډېر بد وبلل چې په شرعي لحاظ باندې دا یو غیر قانوني کار ده او غیر شرعي کار ده که څوک مړ شي خونې په خپله غاړه ده یعنې د آیات شریفې ووایو چې تاسې ځان په تهلوکه کې مه اچوئ دا یو ښکاره تهلوکه ده د مایانو خوراک
لیکن توخي صاحب حاجي صاحب توخي یوه مسله ده چې ډیر شمیر دا سیاست اړخ بلای وی خواته کوسه د څه په فکر وکړو چې افغانستان کې قرار قراری دا وی څوک چاته څه نه وای دا به در سره تاسو که زه وایم تاسو به دا خبرات من راته وکي لیکن له اقتصادي نظر هم ډیر خلک پتنګ دي ډیر خلکو کار له لاس ور کړی دی نفوس ډیر شوی دی بیکاری به حد زیاته ده لوژه ده نو ډیر کورنۍ مجبور دي چې یو څوک واستوي یو ځوان واستوي څو یو ګوله ډوډۍ ورته پیدا کی په خارج کې
ستا خبره بالکل معقوله ده او حقیقت ده مفتي هم دلته چې خلک زیږي یو نیم بده منظرې یا د عیش او عشرت لپاره ځي اکثره خلک هم مفتمالون دي د ایران ته زموږ خلک ځي دا مجبوریت ته نفوس انسانان دي څنګه کې نه پرسیږي
په داسې حالت کې دا مولوي صاحب ستاسو څنګه داسې فتوا ورکوي
نو هغه خو د شرعي لحاظ د خو ویل یاندې په شری له ځباندې د د وظیفه او مس دغه د مف سی په شریعت کې ناروا ده نو په شریعت کې شی ناروا سی په غیر قانوني او په قانون کې ناروا سی نو په څوک وړي سی هغه به تغلا کوي نو هغه خود ته ناروا کیږي د دې وړي د دې مسكين نو په شریعت خو نه بیا جلا حکم ده نو هغه دا سی دلیل وایي کله نه ویلې زی وایم
صحیح ډیر مننه نور که پښتنه هم لري کنه
هو له محترم ملمانو څخه مې دا پښتنه ده چې په څه ډول کېدای شي چې دا افغانان د دې مشکل څخه ځان خلاص کړي آیا یو دا یو فرخه نه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د یو عربي ملک یا د ترکیه سره یا د بل ملک سره قرارداد وکړي او په پاسپورت او په ویزه باندې دا کاریګر ټول دوري ولاړ شي نو دا یو لار کدای سی او کدای یو بل مجوزه لار یو بل فرح وکړی نو موږ له دغه خدای پښتنه لرو
ډیر زیاته مننه کور دی ودان سلامت اوسه یا جی صاحب توخی بل اوریدون کله ورځ روزن راو پیښنه یا ازادي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب زابل ولایت شمول زو سرادی ولسوالۍ تاج بازمحمد خبره کوم
مهرباني خو جی صاحب بازمحمد
او مرمنو ته سلامونه وایم باب له سلام سیر سلام چې توفیع کاتم وایم خبره خدای د ورور ما پیدایش په پاکستان په پټه کې شوې ده هر بیا سرانته
بله بله ستاسو خبري اورو
نو زما پیدایش په پاکستان په پټه کې شوې ده په هغه ټیم کې چې زما ما زی پر زړه د ګرځې د هینو د پاکستان جنگ وي نو پاره ټیم کې چې بیا بشوک شه نه سي بشوک چې اول کار شناخت کارتو د شروع خو بیا د ازمش کې بلګا سب خپل شناخت کارت جوړ کړی پاره ټیم کې په 15 کندارې جمع کې دی بیا د خدای پاک وختونه تیرېدو بیا چې دغه د افغانستان جنگونو شروع شروع سو د شوروي جنگ شروع سي بیا ازمش پلار مضبوط سو هغه کم دفتر ته چې نادرا په پاکستان کې ورته ویل مشته شناخت کارتونه د زمونو تر جوړول نمونه لیکل نو بیا کوم هغه په نادرا کې افسر شي وای هغه افسر زموږ پلار ته وویل هغه پښتون وای دا ورته وویل هغه څنګه خدای کمپیوټر دا شان نو کتاب دې راوړاوي زموږ پلار شکر الحمدلله وسن زندې د درې نیمه کال عمر ده بیا هغه افسر ورته وویل لا چې صاحب ته زمونږ تشنښت کارتون نه جوړه دی ول وو لا چې صاحب تاسو ته زر شنښت کارت ته جوړ
مو تاسو ونه چې اصلی قصدی راغلی و چې تلفون مقطع شو خیر یو بل اوریدون کتاب ور شو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوم
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم فرمان صاحب، جوړ خیرت ته صافه مې کاڅانه
مهرباني کوئ صافه صاحب، یو څه ژر چې وخت کم دي چې بلبانه هم بیا ستاسو په څرګندونو تفسیری وکي.
نو زما خو پښتنه دا ده چې دغه کوم کار چې دی دا په دې نظامو کې دی کنه، ګوره چې دا د خلقي نظام راونی تر نه پورې چا په افغانانو باندې لاس نه دی راکش کړی کنه، او کدل ته دی خپل منځ کې ګوره جوړ راشي د نورو دولتو سره د نړیوالو سره د متحدینو سره مقصد جوړ راشي دوی په رسمیت وپېژني چې زموږ حکومتونه، نو بیا د افغانانو ته خپله په دې ملک کار پیدا کېږي، ګوره دا کار ډېر پیدا کېږي. کدلته دی چې اوسو کې چې په دې باندې د هره خواته د نړیوالو بندیزونه وي، او دلته په وطن کې فقر دی، 50 کاله انقلاب تیر شوی دی، نو دا به دیو ته به دا کار د کومه شي دی ته به ډوډۍ دی چې دا پر دې کې اوس دا دغه دلته چې پاتې دي دغه ته نه پیدا کېږي، دا د ایران او د پاکستان او فرانسې دی ته هم نه پیدا کېږي.
بله ډېره مننه.
او دلته مختلف ماده شي دا چې دغه نور شان چې دغه ودلته په دې ملک ګور قانون نشته دی کنه، دا چې بل ځای املا چې دغه موږ خپل افغانان هم به قانوني کوي کنه، ما ولس کال په ایران کې تیر کړی دي، ما ته مامور څه نه دی ویلي. اکثر خلک دې ځان الله چې حالت هم ډېر بلاري بلاري کارونه کوي، په دې کې هم دلته یو غشته دی، خو خیر دی دغه مخ نیوله مګمانه اوس خو په عامه توګه باندې دا کار کوي چې پاسپورت سره پاسپورت شي کا ویزه سره ویزه
ډېر ډېر مننه. و میول چې لاندې خبرې او بل اوریدل کې بم باور بیا به ورشم ملمنو ته مهرباني کوي تاسو لطفا یو څه لاندې خبرې وکړئ. مهرباني نه ټلیفون یې قطع شوی دی، وربشو خپلو درنو ملمنو ته. لومړی زلمی صاحب که تاسو لاندې تبصره پی وکړئ، د اوریدونکو چې توخی صاحب ویل چې ماجرت افغانانو یو ډول عادت ګرځېدلی دی، د دې مولوي صاحب یادونه وکړه چې ویلې ماجرت غیر قانوني ماجرت ناروا کار دی، تاسو څومره ورسره موافق یاست؟ په نورو هیوادونو کې خو دا چیرته چې تاسو اوسئ که یو څوک اوسګار یې دا د دولت وظیفه ده چې هغه ته ډوډۍ ورکړي، معاش ورکړي، که کور نه لري کور ورکوي، که د صحت امکانات لري هغه ورته مهیا کوي، دوا ډاکټر هر څه مفت دي. دا د موږ وطن کې خدایه و هم نسته، له دې سره سره څومره دوی دا خبره معجب ولي.
راجی صاحب توخی ته زه ځانګړی سلامونه لرم، او زه دا وایم چې دغه د کډوالۍ بهیر دا ناروای څوک نشي ګڼلی، ځکه دا پیغمبر د خدای دغه هجرت کړی دی، د مکې نه مدینې ته تللی دی، هلته مهاجر شوی دی. دغه زمونږ دغه سنه باندې چې دغه مونږ چې دغه سجده دغه 14-2-14 چې وایو، خو تر اوسه پورې خو هماغه د هجرت سنه ده چې دغه مونږ کوو. یعنی په اسلام کې هم مهاجرتونه او هجرتونه صورت نیولی دی، دا کار شوی دی. بل خبره دا ده چې توخی صاحب دا وویل چې د دې مخه څنګه نیول کېږي، که ورته د کار زمینه برابر شي. یوازې اقتصادي مهاجرتونه نه دي په افغانستان کې، افغانستان کې یو لر سیاسي ستونزې دي چې خلکو ته راولاړې شوې دي د نظامونو نه مخکې. یو بل ورور دغه ګل صافي صاحب وویل چې دغه 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 یوې پیړۍ نه نیمې پیړۍ نه راپه دې خوا چې افغانان د حکومتونو سره په ستونزو کې مخ دي، سیاسي مشکل لري ورسره، ټولنیز مشکل ورسره لري، یوازې د کار مسأله نه ده. ډیر خلک دي چې زمیندار دي، جاګیردار دي، سرمایه دار دي، اما په خپل وطن کې ژوند نشي کولای. ډیر خلک دي چې خپوی خلک دي، د کار خلک دي، سیاسي خلک دي، هغه ته ژوند نشي کولای. یوازې د کار ستونزه به نه وای، او د افغانستان ټول خلک هم دومره غریب هم نه و. خدغه د مهاجرتونو لړۍ د حکومت د بې کفایتۍ د وجنه راولاړه ده. دغه 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 50 کلونه را پدې خو چې دا 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 دغه بحران او دغه ناورین سره موږ لاس او ګریوان یو، او دا یوازې د کار مشکل نه ده. جسم باید پدې باندې پوه شي چې حاکم نظامونه او حکومتونه هغه کفایت او ظرفیت نه لري چې خلک ځان سره وساتي. هغه هر څه حکومتونه خپل په انحصار کې ساتلی دي، کار دی د دوی په انحصار کې دی، که سیاست دی د دوی په انحصار کې دی، که امنیت دی د دوی په انحصار کې دی، د دوی په خدمت کې دی، که اقتصاد دی د دوی په خلکو په خدمت کې، او سوداګري دی دوی. و افغانستان خو د 30 میلیونو وګړو مشترک کور دی. ډیر څه دغه 50 کلن هو نظامونو او حاکمانو ډیر څه موږ نه واخیستل، ځکه موږ مهاجر شوي یو.
ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسې کور ودان سلامت اوسې بلې د مو وویل ګلزار صاحب تاسو مخکې ول چې ډیر شمیر افغانان ترکیه ته په دې هدف چې له غزا به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه په اروپا ته په اسانه تللی شي ګلزار صاحب تاسو زما ژغ واوریدو
بله بله غږ مې واورید د اخري جمله باندې پوینشم
او اخري جمله دا و مل تاسو ول چې ډیر افغانان ترکیه ته په دې هدف ځي غزای به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه په اسانه بیا اروپا ته تللی شي هغه څومره مشکلات دي مخکې
نه نه په اسانه هیڅ لارې نشته دي که د ځمکه دغه د وچه لارې دي دا وچه لارو کې د بلغاریه دي او دغه جو کې په باندې ډز سوي دي خلک وزن سوي دي نور د اوبو لارې دي چې په شپو شپو په هفتو پنځه ورځې شپږ ورځې یو هفته لس ورځې په کښتیو کې دوی د قاچاقبران ورته دروغ وایي وړې وړې کښتۍ په هغو کښتۍ کې د هغه د تعداد په کې د مسافرو ډېر زیات دي د مهاجرین په کې بارایي او ځکه په اسپوبو لاو کوي رواني ایتالیا ته ځي دا لارې په دې کښتۍ غانی وړې خرابې په لارې کې خرابېږي تیل خلاصوي ډوبېږي په باندې خلک موږ موږ تاسو خو اکثره وخت خبرونه اورو نورې په ټوپونو وړې وړې کښتۍ غانی دي نه وس خو په ترکیه کې دومره قواغه پولیسو سختګیری نیولې ده چې دا څوک له خپل کوره حرکت وکړي هغه نقطې پورې ځي دغه خلک څه غواړي لاړ شي په کښتیو کې هماغه د نقطې ته نه رسیده دا نیول کیږي او ریپورت کیږي نو په دې کې فامیلونه استه فامیلونه ځي فامیلونه به ماشومانی په کې زاړه دا ټول په ډېر سخت سخت حالت ویني ډېر تجربه کړې نه پوهیږي بعض خلک سی ویني ولا دا یو کښتۍ لاړه خلک لاړل د خوانه نور مور پسې خطا شي بیا دوی په سر خوړلی پس سل کښتۍ کې به دواله نه وځي نو دا څه خبره ده خو دا نور خلک د قصونه خبر نه دي د سختیانې په ځان نه لیدلې نو ځانه چې په غلارو باندې الله دې ورحمه وکړي
بل یو بل پښتنه هم چې څو ځلې په ترکیه کې خبرونه خبره شوې هغه داده چې ځینی خلک چې ځینو افغانانو چې له ځینو سره کار کړی دی بیا هغه معاش نه دی ورکړی یا په ځینو مواردو کې خدا سیم شوي دي چې مجبوره کړی دي چې په زوره د بدن ځینې غړي لکه ګردې یا پښتورګي هغه کې ورکي او بل انسان ته چې ناروغ دی هغه ته پیوند کې
د پیوند مسایل خو مونږ کله دلته نه دی اوریدلی خو د معاش نه ورکول دا معمول ده دلته ترکیه کې علاقان زی په فابریکو کې کار کوي دولس دولس ساعت شپږ ورځ کار کوي او ډیر سخت کارونه دي دی ولاړې کارونه دي ډیر سخت کارونه دي هغه کارونه کوي او میاسه پوره کوي میاس بعد چې بس ماش ورته نو ورکول کیږي او کچا کالم کارو کوي هغه یو دوه میاسه په اخر کې ترنا ګرځول کیږي ونې ورکوي
ډیر مننه کوربدان شاخلې ګلزار قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشناس لمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې بنړی کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کو د ایران د یو کډوال پیغام به هم سره وورو زموږ ملمانه شاغله زلمای میوند علمی او هارون ګلزار دي
السلام علیکم د ازادی رادیو نبی الله زابلای د زابل لارغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم سو راځي زمش د ګران هیواد افغانستان تنکی ځوانان ګلان ترڅنګ وړو کې ماشومان او میرمنې په قاچاک ایران تتله د ایران پر پوله پولیساتو ځواکونو په ناځوان مردانه مرګ ووجل هغه شهیدان کړ
تک د زابل سپ پیغام له صاحب ایران نه بلکې له زابل راستول یو دی هغه زړی قصې په اړه چې دا قصه اوس ډیره پخوانی شو څو میاشتې پخوا دا پیښه په د ایران په سیستان او بلوچستان په ساروان سیمه کې شوی و او پاره ډیر راپورونه خبره شول. خو نور په دې خبرونه کې وخت نه دی پاتې. لخپل درنو ملبنو به مننه وکم. شازل بی زلمی په جرمنی کې میشت افغان ژورنالیست، په ترکیه کې میشت افغان، هارون گلزار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر، میوان علمی څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل. همدارز له درنو اوریدونکو منندوی یم چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل. دا ځلې رادیو خبرونه څلور ویټ ساته اوریدای شي.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختنا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ ہا غلرم نہ دا سا پختنا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں چستا لاس میں مسیحا سا پختانہ میں علاج